مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر ریپورټونه هم درو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه د دې کړي تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لید کاته کوي. د امریکا د افغان طالبانو یو لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی او د شام ولسمشر روس ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د ضربیاز په نامه عملیاتو د تراګرو ملا ماته کړې ده. په واشنګټن کې د مشال راډیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې له غړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو د تراګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه وویله چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټو. د ده په وینا له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د لنسمبالولو لپاره د لیویز ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاب علی شاه نن مشال راډیو ته وکړه. د ویل په قبایلی سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیا نه و موجوده.
چې دا نوې زمنګا جمروت تر خم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته، خو بده باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو
د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغولا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دی به ان شاء الله په دې روډ باندې غشت هم کوي، دی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد بدل لنډی کوتل ته ایکسټند کیږي او باړې د لپاره به هم د جدا څنګه یو پروګرام مونږ کوو.
د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به ګډوډي ختمه او حادثې کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي.
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لک روپے. دا به هر میاشتې دوه تخپل خپل ایوارڈز ملوے گی. 30,000 روپیز پر منت بودو تا ملوے گی 500 کسانو تا. جی
امجد افریدی ویل دوی با نشتر حال یوازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکون کل پارا زنگڑی کوی. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد لوري د افغان حکومت د هغو تګلارو ملاتړ کړی دی چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینها د دې شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکوي. حنیف اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. حنیف اتمر زیاته کړی چې په سیمه کې تلپاتې سوله هغه وخت راتلی سي چې د سیمې هیوادونه په رښتونې توګه د ترهګرۍ پر ضد یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې دا دوه کسان وسلوال نن د رسنیو ته وښودل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوي وو. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو ګاډونه وو او له داعش سره کار کاوه. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړي. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 125 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. یو افغان مېرمن چې خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. مېرمن منصف له خپلې کونډې مور او دوو خویندو سره په 1996 کال کې د طالبانو له ویرې کاناډا ته پناه وړې وه. هغه وخت دا 19 کلنه وه. منصف په افغانستان کې د ښځو او د نجونو سره د مرستې لپاره په کاناډا کې خیریه پروژې هم پرمخ وړي. د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کریملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وای ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره یې د داعش پر ضد په عملیاتو خبرې وکړې. دیمیتری فیسکوف ویلي چې دواړو مشرانو په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو په ګډون پر نورو عملیاتو ټینګار وکړ. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ ویل احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.03 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاؤنډ 104.75 روپۍ او 104.75 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28.40 روپۍ او 28.65 روپۍ. یو سعودي ریال 20.65 روپۍ او 20.80 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 2.25 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې وضعیت نزیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نزیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به واشنگتن ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت مهمه خبرې کوي.
د طالبانو نوې امیر چې کوم ټاکلې شوی دی، ملا صاحب اختر منصور، هغه په کوټه او کوچلاک په علاقه کې دا غیره
د عوامی نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وای موجوده صوبائی حکومت ری سیاسی انتقام اخلي. دا به هم واورې. بې کورکل شوی قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري؟ جمهوری ادارے جوړ شي.
چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي، ٹھیک شو، چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي، الیکشن ځوانان هم کولی شي، څنګه چې دلته دی کیټګوري یخی دی، یوت والا دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا ماخام په یو سلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. هغه بهل ته میشت پاکستانی او سره چاکسره تجاران وو خبرې هم وکړې. نوموړي وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس لزینو غړو سره د افغانستان د امنیت او سولې د خبرو، په نیوکلیر انرژي او ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې دغلته میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی داوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي. ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټنځینو د ختمولو دعوا کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دی اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف با په خپل دی څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، اټومي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلې شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نشي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره لخپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیستی.
زمونږ همکار بشیر غواخو هم په دې موضوع راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم به د زیارت په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځني سفر بیګا واشنگټن ته ورسید. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوې لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر یوه مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان وزیر اعظم سره لستاسې خبرې دي چې یې راپورته کړي. دا چې دغه کومې خبرې دي په اړه تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکر ناورو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغه کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالر انعام ایښی دی، خو د ده په وینا هغوی ښکاره ګرځي او پر پاکستاني ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر زیاتوي پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالی مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسېږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدي خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولی دی. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د ده په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ ذمواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی این جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو ځورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاست په خبر های کورټ ته غي فیصله هرکلی وکړه چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړ. پرون پیښور های کورټ خپل فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره آیاز د درغلیو په اړه لومړی کافی ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې دغه کمیشن چارواکو دا ویلي وو چې ستاره آیاز په تیر صوبای حکومت کې د ولسی خیر خیګړې د وزارت په وخت درغلی کړی دي او د هغې د نیولو خبرې کړي وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او دغه د سیاسي انتقام یوه کاروایی ګڼي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي چې د دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پھیلیږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټرې او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیر ورځ پیښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب د قامی ادارې د کیس پورا تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهره وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي. پدې موقع د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامی سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دوري حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا خو چې پسته جوړ کی کنزل دي ورکران وایلنٹ نو عمر حکومت ته الزامونه یو شی بل شی ودا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شوت کول د خلکو جدار خلک بیزه ته کول دا د منشور دی دا د کار دی د دې چکم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چکم خلک په ذاتیات راشي دا هم پښتانه یو دا د چکم هم کوشش دی مقابله ته ولاړ وي ان شاء الله که خیر دی که دا خیال کې شوت کوي تر نه
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بلل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کامی سملی کې د قبایلی سیمو په اړه دویشتم بدلون او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په موضوع په خبر کې یو غونډه شوې ده چې پکې ګڼ شمیر قبایلی ځوانانو زده کوونکو ګډون کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د کامی اسمبلی په خوانی غړي منیر اورغزه اویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره سلا شوې دي او دا راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه جوړ شوې وي. منیر اورغزه چې تیر کامی اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه په دستور کې د دویشتم بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر ممن کورما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورغزه په وینا پاکستان کې فوج د ټول نلوی او با اثر اداره ده او هم دا غوي په سلا با دغه ترمیم پارلیمنت نه منزور ویل شي.
بالکل ریموت سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي او بقاعده هر څه سټډي کړي. هغه سټډي نه بعد ډېر بدې منې کور شو څو میاشتې هغه نو ورسته غو بالکل نو شریف کلیرنس ورکړه سره دا فټ د میل سټیم کې ورسی
دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز بمند اول چې دوی د هوا ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نواز دله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون با اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته وه چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبالي سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوري بدلونونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو چې کوم کې خزین کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانانو مکول شي څنګه چې دلته دی کټګوري یې خېلی یوت والا دی او پلانې کونسلر دی او ډنګلي کونسلر دی داسې دی چې بیا بدکا علاقہ چې دا نو سلولی ان ګراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د قبالي سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللي خو بیا هغه د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو راځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر نه د خبر شوی یو بیان تر مخه تیر ورځ د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په پیښور کې د فرنټیر کور د مرکز دوره کړی. هغه په اف سی کې د نوی برتیانو او د اف سی ځواکونو د شمیرې د زیاتولو جاج هم اخیستې او په دغه وخت کې دا هم ویلي چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د سارنې په عمل کې د دوه هیوادو لخوا د ټینګې همکارۍ ضرورت دی. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ په قلعه بالاحصار کې د فرنټیر کور د مرکز دوره وکړه او په دغه مهال جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په دې منطقه کې د اوږدمهاله امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګي همکارۍ ضرورت دی. په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سارنې د عمل د خکولو په لړ کې د پېښور د ایریا سټډي سنټر چیرمن ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې په پوله د امنیت ټینګولو کې دي د دواړو هیوادونو ولسونو ته ستونزې ولاړې نه کړې شي.
بارډر منیجمنت پاکستان او افغانستان منځ کې چې کله کې راغی مطلب صفا ده چې تراګر دهشتګرد د پاکستان نه ترسته لاړ نشي یا اغز نه دی خورا نشي او د دوړو ملکونو زمکا د یو بل خلاف استعمال لکړي شي کدي هدا پوری دا خبره دا دوست ده. او بارډر مینجمنت د خبر تر سي چې د خلکو او د سامان چې د نقل او حمل چې د اغې تر پاوټونو راشي نو دا بیا نه پاکستان ته خلک به هغه خوخي نه با فنان فخي.
د بلې خواته د جنرال راحیل شریف د دې سرګندونو په لړ کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په پوله د امنیت په لړ کې یو شمیر ستونزې دي خو په کار ده د لړ کې اف سی ځواک ته پوره پوره اختیار ورکړي شي.
تقریبا چې 2600 او تقریبا 40 کیلومتر بارډر دی افغانستان سره او ټول په غرونو کې دی په کندو کې دی په سوکو کې دی. نو د دې مینجمنت د یو داسې ملکونو لپاره لکه پاکستان شو افغانستان شو ډېر مشکل هم دی ځکه چې دومره وسایل نشته ری چې دی پوره پوره مینجمنت وکړي. مهال دا دی چې په دې کې کم خلک دی د قبایلي سیمې هغوی ته دا واک اختیار ورکړی شي چې هغوی د بارډر مینجمنت کوي. نو د دغې وجې نه د بلایسار چې کومه دوره ده اف سي ده نو اف سي هغه په بارډر باندې پرته وي هغوی سره د قومي خلکو تعاون اسی دی او دغه خلک هم ټول
د ای ایس پی آر د خبر پانی تر مخه جنرال راحیل شریف په اف سی کې د نوی برتیانو او د نوی جنگی سامان د پلان هم جاج واغستلو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په لکی سمن فیکټری کې دا وخت شاوخوا څلور زره مزدوران کار کوي. د دې کارخانه پښتانه مزدوران د تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو په لړ کې په احتجاج ته وایي چې د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. دغه مزدوران د خپلو تنخواګانو د زیاتوالو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپل غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راسي د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پرمن احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف اړتالونه وکړل، جیلونه موږ وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز چیک تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پورا شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ موږ کیمپ لګاو دلته جنو سره پاتو سره باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوادا 15000 او کم از کم 12000 اډر سوادا 19 سالو سره چې موږ ته تر اوسه پر 5% نه دا ملاو. یو بی آی چې کوم رجستریشن دا ادم را مزدورانو ول نستا دا د سوشل سکیورټي ول مثلا موږ ته هغه جوړه دا سیفټي بندوبست نستا دا جی هسپتال بندوبست نستا دا خوراکي بندوبست صحیح نه دا.
د یاد سیمه د قومي اسمبلی غړی کرنل ریټایرډ امیر الله مشال ریډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې دغه مزدورانو سره ملاقات کړي او پر روانه اونۍ کې به یو وار بیا د دوی سره لیدا کاته کوي.
یو بی آی والا خبر چې ده کنه دا خو به ان شاء الله موږ د اسمبلی په فلور باندې هم ټیک اپ کوو. وزیر اعلی ته خبر کړی ده، عمران خان ته خبر کړی ده چې لکی سیمنٹ انتظامیا دا بالکل دوی واپس نه لی او موږ هم صلی الله علیه عمل بس تخبر ته جوړو. ما د نیکسټ وی وی اف سی کې یو ویزټ ایکسپیکټ
کله چې موږ دا خبره د لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پوښتلنه، هغوی وویل چې دا وخت د دې کارخانې مشر په چټه دی او دلته هیڅ احتجاج نه دی روان. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان لا یو صرف نه بلکې دا نارینه دي کوم چې د روزګار لپاره د زنانه او سنگار کړی وي. اسلامي نظریاتي کونسل په وینا پاکستان کې د خواجه سرا او اکثریت اولاد هم لري، خو د روزګار لپاره یې خپل ظاهري شکل او صورت بدل کړی وي. بلخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشر بیا وایي د حوصله په ځای هغوی کې د داسې بیانونو نه مایوسی خوري کی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی او چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بچیانو د غلامانو شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکی اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف ته کم چې پیدایشي ایب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازي لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه،
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لشد معاش واځه یو مخنث وي. نو هغه کچیره د نر علامات غالبي دا به نر شمار کړي، د شذي علامات غالبي دا به شذ شمار کړي، او کچیره دا شي وي چې د یو علامات هم میډیکلی غالب نه وي، دغه بیا ویل کړي خمسه مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث سبب په وراثت کې برخه هم ملاويږي، ځکه چې د عین آرټیکل 15 د کورنۍ حقوقو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصه ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي. چې داسې مخنث مشکل وي چې یو خاطر څوک نشي برابرولی، د هغه لپاره به بیا د وراثت حصه نیمای به د نر له حصې وراځي، نیمای به د ښځې له حصې وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر المزبوبي مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي، خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسی خپروي. دا وایي هغې د څه میلاو نه شو نو اوس موږ پسې شو. هغې خو وایي څه نه څه روان وي، دا څنګه کېدی شي؟ زه ژوندی مثال یم. نو هغې څنګه وایي چې نارینه دي او که ښځه؟ نو حقیقت هغې داسې متنازعه بیانونو سره نشي ردولې چې خواجه سرا نشته
کې خواجه سرا نه ني
د الماس بوبي په وینا چې پاکستان کې اتیا زره ريجستره نرخزيان یا خواجه سرا اوسېږي چې پکې زیاتره د خپل کورونونو بهر کړی شوی دي او د خپل کورونو لخوا ورته په ورثت کې برخه هم نه ور کړی کیږي.
تاسو مشال ریډیو تغوغي د مازیګر 15 بجې شوې دي لاند خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدکاته کوي. نوموړی به د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني. نواز شریف د سې شنبې په ورځ امریکا ته ورسېده. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوی دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال رادیو ته وویل چې دغه نښته په مینه اکلې کې رامنځته شوې ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتون هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی دی. نوموړي د سې شنبې په ورځ نو وخت مشال رادیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان میرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ماسکو ته تللې ده. دا خبره د روسي ولسمشر د مانی کرملین ویان دیمتری فیسکوف کړې ده. دی وايي ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد په عملیاتو باندې خبرې وکړې.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخبریدونکو مشر کرسپانې خپل اداري د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلې او وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان کړی دی. د اداري په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي و دې کړی ځکه چې دا د دوی جمهوریت حق دی. خو لدی وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دي چې نو پکار د چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولای چې قبایلی سیمې دی په قامي بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولسته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. ادریه زیاتوی بل پلوکا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولسته د صحت او تعلیم اسانی هم په سیتوګا نه دی ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکول سوچ چا کړی دی. نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. ادریه اخر کې لیکي باید چې یو داسي طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا اولس پخپل وکړي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دلغواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې اولسی رايو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګېچنه مسله ده. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې په کوټه خار کې د تر هغه غری په پیغه باندې لیکلې او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا تر هغه غری سر او چت کړو چې د مسافر په یو بس پانی بمی برید وکړي شو چې لکبل یو شمیر خلک وژل شو. ادارې وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرې د پیښو نه داخ کاری چې ترهګر لاوس هم توان لري. ادریه ته طبي بل په لول دی په خدا سي هم کاری چې د کاروایانو کې بهرني لاس کا کړ دي او پاکستاني قام له تشويش سره مخ کوي. ادریه اخر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لستر منځ یو والي نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوړه جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښه کوي چې لاس لوړان دی ونیول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي چارواکي به ضرور پاکستانی وزیر اعظم توای چې پر خپل خاوره د غانی شبکې پر ضد عملیات تر سره کړي. بلخو رويټرز خبري ایجنسی لیکي د لګ وخت لپاره د کندوز خار سکوت افغان ازواکونو د صلاحيت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي او امریکا او اتحادیان یې وای د مهالویش پر ځای حالات ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. د دوانو لیکنو غټي برخي زموږ د همکار اسرار عالم مومند نو
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګری پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 15,500 عسكر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا بغواړي چې پاکستان په قبلي سیمو کې په میشتې حقانی شبکې فشار راوړي. ډېرې فردي عقیده دي حقانی نتورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغه ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معاملې کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقانی وسلوال ډلې مسله یو خواته شي. خو چې کله د پاکستان او خنی شبکې اړیکې ډېر زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخو رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمنی، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل پورز ورستل هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې سبان دي 14 کالو پوزي موجودګي د غزولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز خار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلی دی هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپل موجودګۍ ته دوام ورکړي. د دې په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیری پریښودل شي. خو د په خبره د ځواکونو په پریښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواد د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدون کې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کرملین وای د شام ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 6 نیټه په مخام مسکو ته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره تللی وو. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ شوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د شام په هوایی حدودو کې د روس او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ ټکر د پیښو کمولو په هدف یو موافقه لاسلیک کړه. نور حال زموږ د همکارې ملاله بشیر نور.
کریملین روسیا ته د سوریې د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینی په وینا د سوریې او روسیې د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریې کې د روسیې د عملیاتو دوام و. د روسیې دولتي تلویزیون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریې خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قاومت کړی دي او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلی دي. ل دې سره په دې ورستوي کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او شی لاستراونې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یو موافقه کړې ده چې لمخې به د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې لمخې به دواړو لوري رادیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یو کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسو اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای شو چې د منځني ختیځ للارې نور ګڼ شمیر هیوادونو ته وغځیږي. لویدیز هیوادونه په روسیا تور پوری کوي چې په سوریا کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایي حمله کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایي حملو هدف په سوریا کې د اسلامي دولت سختریز ډلې په نقشه کول دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي د 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریې ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریې ته تللی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، په ایران کې چارواکو د ټلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټلیګرام اپلیکیشن د روسي او تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو د لیږلو لپاره استعمالوي. د ټلیګرام اپلیکیشن مشر بیا ویلي ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره استعمال کړل شي، خو دوی د ایرانی چارواکو دغه غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت زموږ د همکارې انیسا اجمل لاور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکو پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسي کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویلي کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه دي د خلکو په جاسوسي کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپل ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې اداو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو ریپورت کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه وای ایران اوسم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلی دي. بزرګونه ویب پاڼې یې بندې کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقوقو فعالان او پر اسټابلیشمنت تنقید کوونکي شامل دي آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال 13 میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو باس کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالوونکو لپاره ډیر باوري دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 10 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نیشنل انټرست مجله لیکي چې په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امریکا په سفر دی، باید واشنگتن د دینا ګټه ترلاسه کړي. ته مقاله نورې مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاز نو.
نیشنل انټرست مجله د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجللی کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقعه ده چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخي اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکاري ته تیار دی. مجللی کې پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجللی کې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجللی کې په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگتن ناسا په دوره کړی و او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي. خصوصا میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړ شو. مجله زیاتوي په 2000 اتم کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې سی آی ای یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې 40 پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجللي کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې خې کړي. مجللي کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگتن لا پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکول لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک عارف به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د بلوچستان له پښتون میشته کلاسف الله سیمینا په سپتمبر میاشت کې د بی ډی ای یا بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکونکي وسلوالو تختولی وو چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې وه. د تختول شو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تختول شوي ټول کسان دي په انساني همدردۍ راخوشي کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکندر مردا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دی او بندیان کړیم دی دار اخلاص کا استاذ مو پکورو کې ډیر بد حالات دی.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او لونی دی چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در پدره دی بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دی هغه دا برداشت نشي زیات مزید د برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادای بربادای.
اجاز احمد چې د تشتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی.
بس ساره پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زموږ ورور دی را خوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولي وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې ہونا په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجه
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه بحث تود شوی دی چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دې ګډې کړل شي خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالف دي دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره دي اوس پښتنه دا ده چې په خپله دا بېکوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو
د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوې دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بېکور سوې دي دا هغه خلک دي چې په قبایلی سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغیز وي اوس پښتنه دا ده چې د دې بېکوره کړل سو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او کنه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډي تول چې دوی هم ستنې د غواړي او هم د قبایلی سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کې دوه وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلی سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوي ولري د وویل
مونږه خو چې د کوم اوس بل په کومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپل باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون لپاره اخیستل شوی دی ځکه چې مونږ خو به ان شاء الله کورونا ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونا ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي که یو مخکې شي مونږ په خوشحالۍ خوشحاله یو او که بل امره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو
په شمال وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو لکبل شاوخوا 2 لک خلک د ډیورنډ کرشي بلی خوا خوست ولاړل هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډي سي خو د ملک عمر خان وزیر په وینا د پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي
از په پښتونوالۍ شه په وروالۍ شه کومې بالکل یو وینا غوښه یی چې ما دوه خو دې سوبې په تور باندې بزتا ته دا وې چې بالکل موس فاټا د چې ما دوه په سوبا کې ورته شي خو په شر ته دغه چې ورته د بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران د موږ لدی آپا خپل چې ما د خپل بشو ځان و درول و غواړي په دې شر باندې نزه دا وای چې موږ په دې باندې متفق یی موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ چې ما دوه په سوبا کې ورداخل شي
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونه ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا ګډي سي ترابالی ویل
موږ بیکورې موږ په خیمه کې پراته اول دې موږ خپل کورونه ته بوزي موږ چې خپل کور ته لاړو او کینو او خپل مات کور او هغه تباشر کور چې جوړ کوم کور کې کینم بیا دې من سره خبره وشي چې د کومه پورې د څه دې ما شامل دل دي په کار دې نه دا دي چې موږ د دې د بلوچستان په طرف باندې آزاد کونسل راکې چې پای دې موږ خپل خلک وینې په خپل اواز شت کې خپل حقوق موږ راکې
د یادونی وړ ده چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د رواني میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څه دی خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونې ز خبرونه دا شان خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د لکی مروت سرای ګمبیله اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې د صحت ډیر مشکلات وو، په روغتون کې سہولتونه نه وو او نه به ډاکټران دغه روغتون ته تلل، خو مشال ریډیو د دوی مسلې حکومت ته وړاندې کړې او اوس د دوی روغتون ته ډاکټران هم ورځي او اوس پکې د دوی علاج هم په کمو پیسو کیږي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د لکی مروت سرای ګمبیله یونین کونسل پر خیل ټل اوسیدون کی ویایي چې د دغه یونین کونسل په بنډا جات کې د صحت په حواله سره کومه ستونزه او نیمګړتیاوې موجود وي هغه ټول د مشال ریډیو په یو ریپورت اواره او پورا شولې. په دغه حواله سره د سیمې یو اوسیدون کای حاجی احمد علی ویایي چې حواله هي سنو او سهار شایسته دی. مشال ریڈیو با میج دے انڈیا سے ہاں گوشی نہ پریش دی
ہسپتال سے مختلف ہی سہولیات نہ ہو فری لچا بچا کے سنا دے باندھے بے ڈریزر چلور ذرا روپے بنا خاصا دے مشال ریڈیو کل نہ دا پروگرام وہ چلاو وہ الحمد للہ پتہ ہسپتال سے دا بچوں پیدا کرنے سے سنا فری سلا دوائی فری سلا اور زر روپے بچی مور سوار کئی ور سرا دا مشال ریڈیو نا موزا دور خوشالیو کہ دو دغا موزا آواز ورسا ہو اپدے باندھے دوم سہولیات پدا موزا واندو تے ملاوس
یاد دیوی چ مشال ریڈیو دا غاری پورٹ دے روان کال دویم میاشتے پا درویشتہ میں نے ٹرین شرکڑائی ہوا. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د روان خبرونې په پای کې او زل بیا زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدل کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاحکار امجد اپریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړې ده. نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان امیرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کاله مخکې کناډا ته تللې وه د کناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلمان انتخاباتو کې د څوکۍ ګټلې ده. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد پر عملیاتو خبرې اترې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شي چې زموږ تازه خبرونه، ریپورتونه او اونیزي خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د دې سره سره تاسو ځان د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاونټس نه هم خبر ساتلی شئ. اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زمو ټکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زمونږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.